نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د هغه ذات قسم د چا په لاس کې چې زما ساده کچری تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پرېږدی نو ډیر زر به د الله عذاب په تاسو نه چاپېره شي. بیا به تاسو دعاګانې کوئ او هغه به نه قبلېږي. او د ښه خبرې تلقین کول، د بد کار نه منع کول، مونږ خو د هغې الټه ځو. مونږ خو د منکر تعریف کوو او مرسته هم، او د معروف یعنی نیکۍ والا کارونو نه خلق منع کوو. د امت مسلمه کښتۍ نن په طوفان کې نښتې ده. مونږ هغه خلک یو چې د هغوی چمن مړاوې شوی دی. داسې سوچونه او داسې رویې زمونږ معیار بدل شوی دی. مونږ هغه امت یو چې خلکو ته د لارې د خیلو دپاره راغلي وو. مونږ د انسانیت دپاره ادرولی شوي وو چې مونږ ټول انسانیت صحیح کړو. لیکن زمونږ دا حال شو، نن ټول منکر زمونږ په وړاندې په ټي وي باندې نشر کیږي او زمونږ د مخې په فون باندې چلیږي، خو زمونږ هیڅ پروا نشته. مونږ بے حصه شوي یو، بلکې مونږ سره شامل شو، ځکه چې بدی مونږ ته بدی نه ښکاري. مونږ وایو چې د داسې ډرامې د کتو سره څه کیږي او د داسې فلمونو سره څه کیږي، لیکن په هغې کې چې کومه ژبه استعمالیږي، په هغې کې چې کوم سینز راځي، لیکن مونږ ته هیڅ فرق نه پرېوزي. مونږ ولې څوک منه کړو چې مونږ په خپل ړاندو شوي یو؟ نو بل ته به څه لار وښیو؟ او دا د قرآن ویلو والو حالت دی. نو د نورو خلکو نه به مونږ څه تمه کوو؟ مونږ ته خو په خپله پته نشته، نو بل ته به څه وایو؟ او دا کار به صرف د غیر مسلمانانو دپاره نه وي، دا به مونږ هر کس ته وایو. دا به مونږ په خپلو مسلمانانو کې هم کوو او په غیر مسلمانانو کې هم، ځکه چې د دې ضرورت دواړو ته دی. نو که د امید یو معمولی شان کرن په نظر راشي، نو هغه صرف په هغه سټوډنټس کې په نظر راځي، هغه ښځې چې په ادارو کې تعلیم حاصلوي، چې د هغوی کورونه بدل شي او د هغې سره مخکې امت بدل شي او زموږ نسلونه بدل شي. دا امید صرف د هغوی نه کېدی شي. او هم دا وجه ده نن زموږ د ذلت، او مخکې به مونږ وایو انشاءالله چې ذلت او رسوایی کله راځي. مونږ اکثر وایو چې مونږ دومره مسلمانان یو، زموږ په الله ایمان دی، نو مونږ ولې په دنیا کې داسې خوار یو؟ او مسلمانان ولې په دنیا کې په هر ملک کې رسوا دي؟ ولې په هغوی باندې دومره ظلمونه کیږي؟ اکثر خلک دا تپوس کوي کنه، مونږ ولې ذلیل او خوار یو؟ نو اوس زموږ چې کوم امید دی، نو هغه ستاسو په شان د خلکو نه دی. د هغوی نه خدا امید نشته چې څوک قرآن نه وایي. او که چېرې تاسو قرآن ویل پرېښودل، نو دا کار به بیا څوک کوي؟ نو مونږ ته دایرې جوړول دي. اول زموږ په دایره کې زموږ خپل ذات دی، یعنی خپل ځان. بیا په دې دایره کې زموږ اولاد او زموږ کور والا راځي. بیا زموږ رشتہ داران دي. بیا زموږ دوست او احباب دي. بیا نور غیر خلق دي. او بیا چې په دنیا کې څومره هم غلط کارونه کیږي، نو د هغې خلاف تاسو خپل آواز اوچتولی شئ. په تنها عن المنکر څومره ظلم کیږي، اوله مونږ ته دا فیصله کول دي چې مونږ ته دا کار کول دي او که نه. دا زما فرض دي، اوله دا سوچ پکار دی. زه قرآن ویم، ما آیتونه ویلي دي، نو ما ته دا کار کول دي. او د نیکۍ حکم ورکول آسان دي، لیکن د منکر نه څوک منع کول ډیر ګران کار دی. لیکن دا ضروری دی. مونږ ولې هغه محفل ته ځو کوم ځای چې د الله په دین پورې خنداګانې او مذاق کیږي، چې د الله په احکاماتو پورې ټوله ورځ پیشاړی کیږي؟ نو مونږ ولې ځو هلته؟ دا یره وي زموږ په زړو کې چې زما رشتہ داران به زمانه ناراضه شي، هغوی به ما پرېږدي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به یو دعا کوله چې اللهم انی اعوذ بک من یوم السوء ومن لیلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء فی دار المقامه. چې ای الله، د غلط ملګری نه هم زستا پناه غواړم. نو بیا ولې مونږ د داسې خلکو سره کینو پاسو چې زمونږ دین خرابیږي او زمونږ د الله او د هغه د رسول او دین سره محبت کمیږي؟ ولې؟ لږ ایمانی غیرت خو پکار دی. تاسو خو لناس د خلکو د اصلاح د پاره جوړ شوی یی. که تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر نشئ کولی، نو په داسې ځایونو کې ولې کینئ؟ او د دې سره په دنیا کې اصلاح کیږي، د کونډو یتیمانو او مسکینانو خیال ساتلی کیږي، او بیا خلک د بې حیایۍ نه هم بچ کیږي. او چې کله خلق د بدعتونو په مجلس کې را وبلل شي نو خلق لاړ شي او کینی او بیا دا بهانه کوي چې اوس هغوی موږ راغوښتي نو موږ څه وکړو. زمونږ بیا دومره حوصله نه وي چې هغوی ته ووایو چې دا کارونه مه کوئ، دا خو بدعت دی، یا دا چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه نه ده. هلته موږ ته دعوت میلاو شي، د مزې مزې خوراکونه پخ شوي وي، نو زو به موږ هلته که د بدعت مجلس هم وي. نن موږ کوم خوا ولاړ یو او زمونږ ایمانی دعوت چرته دی؟ نو دا کار کول دي او په دې کې ډیر احتیاط پکار دی. زه تاسو ته ډیرې احتیاط خبرې کوم، او هغه دا چې په دې کار کولو کې په بنده کې تکبر هم پیدا کېدی شي، خپل ځان بنده ته اوچت ښکاره شي او نور خلک ورته غلط ښکاره شي چې فلانی هم داسې کوي، فلانی هم داسې کوي، هغه هم داسې کوي، هغسې کوي. دوی ته خو په ویلو ویلو زه ستړی یا ستړی شم، بیا په بنده کې رو رو تکبر یعنی لویی راشي. زه څومره خیم او دوی څومره په غلطه دي، سوای د هغه کس نه باقی ټولو ته وایي چې ته څومره په غلطه یې. حالانکه منه کول خو هغه کس په کار دی چې څوک غلط کارونه کوي، نو په خپل ځان کې لویی راځي چې موږ څومره خیو. نو ځکه ډیر احتیاط په کار دی، ځکه چې شیطان په انسان کې د نیکۍ تکبر پیدا کوي. او دویمه خبره دا ده چې کله تاسو بل بنده منه کوئ او هغه نه منه کیږي نو غصه مه کوئ، ځکه چې سوشي بیا موږ له غصه راشي. چې کله موږ له غصه راشي نو بیا موږ د هغو غیبتونه شروع کړو، د هغو سره ورانه کړو، بیا موږ الټه سیده کارونه شروع کړو. نو غصه مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرته هم غصه نه ده کړي. او درېمه خبره دا ده چې د بنده خپل فکر لري شي، خو هغه وایي چې اوس زه څوک منع کړم، ځکه چې د ټولو نه اول خپله اصلاح پکار ده. لیکن دا شی پکار ده چې زمونږ د لارې رکاوټ جوړ نه شي، چې موږ خو په خپله ښه نه یو نو نور خلک به نه منع کوو. نو زمونږ په اصلاف کې چا ډېره ښه خبره کړې وه چې بنده د دې خبرې انتظار وکړي چې زه په خپله ښه شم، نو بیا به بل ته ووایم چې زه اول خپل ځان صحیح کړم، نو بیا به بل ته ویم. نو بیا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس هیچا دا کار نه شو کولی، ځکه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس خو هیڅوک مکمل طور پرفیکټ نه دی. بیا خو هیچا له دا کار نه دی پکار، ځکه چې پرفیکټ څوک وي؟ نو بیا دې ټول اول خپل خپل فکر کوي، ټیک ده؟ اول خپل ځان ټیکول دي او وسره وسره دا کار هم کول دي. لیکن چرته داسې ونه شي چې بنده د بل فکر دومره کوي چې خپل ترې نه هیر شي، چې خپل فکر د بنده سره نه وي، چې بچی مې داسې کوي، خاون مې داسې کوي، فلانې داسې کوي، چې هر وخت د بنده په نورو باندې نظر وي او کور والا د بنده نه تنګ شي چې دا لاسو په مصیبت کې اخته یو. دا خو زمونږ لپاره یو مصیبت جوړ شو. نو په دې کې حکمت ډیر ضروری دی چې بنده د حکمت سره کار شروع کړي. او د امر بالمعروف دا مطلب نه دی چې تاسو ډنډه واخلی او ودرېږئ، او نه د نهی عن المنکر دا مطلب دی. تاسو پوه شوئ چې څنګه به د خلکو سره ډیلینګس کوئ؟ نو دا هر څه د حکمت سره کول دي. داسې نه دا چې د نورو خلکو په کمو مو دومره نظر وي چې خپل کمیرا نه هیر شي، نو هر وخت بل ته نه دي کتل پکار، بلکې په خپل ځان باندې هم توجه پکار ده. نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خپل ځان باندې هم لاګو کول دي. که موږ په خپل ځان باندې کارونه کړو نو بل ته به څنګه وایو؟ بل ته څنګه موږ تلقین کولی شو؟ د ټولو نه مخکې خو موږ ته په خپل ځان پسې ډنډه راغستل دي. خپل ځان د هر چا هیر دی، او څوک دلته ماستر او ټیچر جوړ شوی دی، څوک هلته. دا درې څلور خبرې دي چې دا تاسو ته یادی ساتل دي د دې کار په کولو کې. نو اولنی کار څه دی چې په تاسو کې تکبر رانشي، یعنی لویی رانشي. دویمه دا چې د نورو خلکو کمې درته په نظر راشي او خپل ځان در نه هیر شي، چې خپله پروا د سره نه وي. او درېمه دا چې غصه مه کوئ، ځکه چې کله غصه راشي نو اصلي مقصد د بنده نه هیر شي او بل بنده د دین نه موږ لرې کړو. یعنی بچی ته دومره د غصې سره د مونځ دپاره نه دی ویل پکار چې د بچی د مونځ کولو نه نفرت پیدا شي. نو بیا د امر بالمعروف څه فایده شوه؟ که دا کار د حکمت سره ونه شي نو د دې الټه نقصان کېدی شي. ځینې ینګ جینکۍ وایي چې موږ مسجد ته په دې وجه نه ځو، ځکه چې آنټیز راځي او هغوی هلته مونږ ته خبرې کوي، ځکه مونږ نه ځو، ځکه زما سره هر وخت دا فکر وي چې دې بنده ته دا خبره څنګه وکړم، هسې نه چې زما په وجه دا بنده دا ښه کار پرېږدي چې چېرته په دې وجه دا بیا مسجد ته نه راځي. نو دا کار ډېر په طریقه او حکمت سره کول دي، ځکه چې دا کار ډېر د خیرخواهۍ کار دی، او دا کار داسې نه دی چې مونږ لکه د بوج په شان د سر نه لرې کړو، نه، دا کار به پیغمبرانو ډېر د خیرخواهۍ سره کوو او د صبر سره، او مونږ له هم په هغه طریقه باندې په کار دی. او که دا کار زه تاسو ته په ساده لفظونو کې بیان کړم، نو پته ده درته چې دا څه شی دی. د دې مثال داسې دی چې تاسو راویښ شوي یئ او اوس درته نور خلک راویښول دي، تاسو به اوده خلک راویښوئ، تاسو ته پته ده چې خطره مخې ته ده او مخامخ اور لګېدلی دی، اوس به دې مونږ څنګه راپاسوو؟ او که مونږ دا کار نه کوو چې نه نه مونږ دا کار نه شو کولی. زورته د سورة المائده آیت نمبر 78 او 79 بیانوم، او تاسو دا خبره په تیر سورت کې هم ویلی وه. دا کار د بني اسرائیلو په ذمه و. الله تعالی څه فرمایلی دي؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. سپوه شوي لعنت شوي دي پها خلقو چه سوك دا بني إسرائيلونا كافران شوي دي پجبا دا داود علیه السلام او عيسى علیه السلام، یعنی دي دوانو نبیانو پها غيباني لعنت کرده دي. ولی پی لعنت کرده دی؟ دا خود هاگوی قومونه و. ذالک بما عصوا و کانو یعتدون، دا پا دی وجه چه هاگوی بنا فرمانی کولا او دا حد نواتی و. او بیا پا آیت 79 کرا غلی دی، کانو لا یتناهون عن منکر فعلوه، هاگوی بخلق نمنکو دا منکرنا، کم چی با هاگوی کول لبئس ما کانو یفعلون، سمره بدکار وو چې هغوی کوو، ځکه چې هغوی خلق د منکر نه منع کول. نو په دې وجه په هغوی باندې لعنت شوی وو. نو الله تعالی په دې خبره خفه کیږي چې تاسو نافرمانی ووینئ او تاسو ته فرق نه پرېوځي. نو دا خبره د الله تعالی نه ده خوښه. دا څنګه کیدی شي چې په یو بنده کې د ایمان وي او هغوی ته فرق نه پرېوځي؟ چې خلق غلطی خبرې کوي یا غلط کارونه کوي، دی په هغه محفل کې ناسوي او خاندي ورسره، او په دی باندې بد نه لګي. کو هغه د دی بچی وي، کو هغه د دی رشتہ داران وي، کو هغه دوستان وي، نو دا هغوی خفګان ته نه دي تیار، او د الله تعالی ورسره پروا نشته. نو هغوی په دې خبره ویریږي چې کو هغوی دا خبره مایند کړي، نو ولې دا خبره ټیک ده؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې په تاسو کې دی یو کس ته خپل ځان حقیر نه ښکاري. صحابه کرام ترینه تپوس وکړو چې په مونږ کې څنګه یو کس خپل ځان حقیر ښکار کیدی شي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې هغه له پکار ده چې هغه خبره وکړي لیکن هغه نه کوي، یعنی هغه خبره کولی شي لیکن هغه کول نه غواړي. نو الله عز وجل به د قیامت په ورځ وایي چې تاسو څو خبرې د کلام کولو نه منع کړي وای، ولې تاسو خبره نه کوله؟ نو هغوی به وایي چې مونږ د خلکو د ویرې نه نه کوله، یعنی د خلکو د یرې نه. نو الله تعالی به وفرمایي چې زه د دې خبرې ډېر حقدار وم چې تاسو زما نه ویره کړې وې، لیکن تو د خلکو نه ولې ویرې دی؟ او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کله بنی اسرائیل په ګناهونو کې اخته شو او د هغوی علما هم په شروع کې هغوی منع کول، لیکن هغوی نه منع کېدل، او چې هغوی نه منع کېدل نو د هغوی علما به د هغوی سره کېناستل او پروایی نه وه. نو بیا الله تعالی د هغوی زړونه یو شان کړل، بیا هغوی ته هغه بدی بدی نه ښکارېده. چې کله مونږ بدی ګورو نو بیا مونږ د هغې سره عادت شو، بیا راته بدی بدی نه ښکاري، بیا مونږ ته هیڅ فرق نه پرېوځي. د نن نه شل یا 25 کاله مخکې د قوم لوط والو عمل چې وو، نو د دې مونږ ته بالکل پته نه وه. دې ملکونو ته د راتلو نه پس راته ولګېده، دغه شان په ټي وي باندې بچا بالکل عریا، یعنی لغړی کپړې نه اغوستې. او نن وګورئ څنګه څنګه جامې دي او کوم ټاپکس خیالي کېږي، او یو څو کاله مخکې به څومره ساده ودونه وو، او نن وګورئ چې څه جوړ شو. په خوا به سړی د کور نه چرته لري تلل د ډمانو مجلسونو له ډانس وغیره به یې کتو، او نن خلک په خپلو لوڼو باندې ګډاګانې کوي، خپلې خویندې د خلکو په مخ کې ګډوي او بیا پې فخر کوي. هغه سیزونه چې ډېر بد به ګڼلی شو نن هغه خلکو ته خخ کاری. چې کله بدی شروع کېدې نو مونږ بالکل پروا نه کوله چې د دې سره څه کېږي، د دې سره څه کېږي، پرېږده چې انجوی کړي. تاسو خلک خو ډېره زیاته سختي کوئ، نو چې کله یو شی غټي بدی طرف ته روان وي او د هغې اسباب نه منه کوي چې هغه شی تاسو په شروع کې نه ختموئ، نو وروسته بیا هغه وشي کوم چې نن کېږي. داسې وشي وړو وړو جنکو ته تاسو داسې جامه اچوئ نو بیا به په لویوالي باندې هغوی دغه شان جامه اچوي. نو دا قسمه سیزونه په یو ورځ کې نه کېږي، دا ټایم اخلي. شیطان بنده په آرام آرام راولي خرابۍ طرف ته، ځکه خویلې شوي دي لا تتبعو خطوات الشیطان، چې د شیطان د قدمونو اتباع مه کوئ، ځکه چې دا د شیطان قدمونه دي. نو شیطان په خلکو باندې یو یو قدم اخلي، رو رو بنده بدی طرف ته بوزي. که چېرې زموږ نیاګانې نن راشي او وګوري نو هغوی خو به حیران شي، صرف د هغوی د وخت نه تر نن ورځې پورې دومره غټه تبدیلی راغلی ده. که تاسو 50 کاله وروسته لاړ شئ نو څومره سادګي وه، او دا هر څو په دې وجو شو چې مونږ هره بدی برداشت کوو. نن شراب څکلی کېږي، زیناکاری عام ده، او د وادونه مخکې خلک تعلقات ساتي، د بې حیايۍ سینز هر ځای دي، دروغ ویل، رشوت اخستل، حرام خوړل، سودخوري، خزی تنگی جامع اغوندی، دا خو چا ته هیڅ خرابې نه ښکاري. د غیر محرمو سره خبرې کول دا هر څو نن ډېر نارمل ښکاري، تاسو پکې پاگلان ښکاری، ځکه چې دا هر څو مونږ برداشت کړو، مونږ مجرمان یو، د دې اجازت مونږ ورکړو، ځکه نن دا هر څو مونږ ګورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې پوری فرمایلی دي چې ماشومان لوی شي نو د ځان سره یې مه سملوئ، او دوه بچي دي د یو لحاف ته لاندې نه وي چې لوی شي. څومره احتیاطونه یې مونږ ته خیالي دي. مونږ نه په قرآن پوه شو او نه په سنت، نو بدی سیوا شوې. بیا نن د سکولونو د بچو نه تپوس وکړئ نو هغوی ته هم د دې خبرو پته ده. دا ورته څنګه پته ده؟ د سبق د عام کېدو په وجه، نو بدی هم دغه شان عام کېږي. یو حدیث دی په ابن ماجه کې چې کوم کس په یو قوم کې وي او ګناه کوي نو خلکو له پکار دي چې هغه د ګناه نه بچ کړي، لیکن هغوی ورته ګوري او نه یې منع کوي. چې مونږ څه کوو؟ چې دې منع کوو نو الله تعالی به بیا ټول په عذاب کې مبتلا کړي ټول. او بیا په یو بل ځای کې راځي چې کله تاسو په یو قوم کې داسې خلک ووینئ چې هغوی ظالم ته ظالم نشي ویلی نو تاسو د هغوی نه جدا شئ. بیا یو بل حدیث دی په ابن حبان کې دی چې کوم کس سمق په ماشومانو باندې رحم نه کوي او د لویو عزت نه کوي او د نیکۍ حکم نه ورکوي او د بدۍ نه څوک نه منع کوي نو هغه زموږ نه نه دی. او دا نن چې زموږ امت دومره په ذلت کې دی نو دا هغې هم دا وجه ده. او بیا مونږ وایو چې زموږ سره داسې ولې کېږي، او چې څوک دا کار نه کوي نو هغه بیا په خیرو امه کې نه دی. نو مونږ دا خبره خو ډېره په فخر سره کوو چې مونږ بهترین امت یو. دا آیتونه زمونږ په باره کې نه دي، دا د هغه چا په باره کې دي چې څوک دا کار کوي. هغوی دي خیر امه، او زمونږ په خاندانونو کې ظلمونه کېږي. بعضی وخت زمونږ میندې زمونږ په اورندارو باندې ظلمونه کوي، کله زمونږ رونه د خپلو ښځو سره غلطې خبرې کوي، زمون خویندې غلط سلوکونه کوي، لیکن مونږ هغوی نه ملامت کوو او نه منع کوو. نو هغوی ته هم تاسو امر بالمعروف کوي، او د مور او پلار به جدا طریقه وي. مونږ ګورو منکرات، او که مونږ سونه وایو او یا مونږ سونه شو ویلې نو په زړه کې خو ورته بد ووایئ که نه، ګنې بیا به په مونږ کې د شړشمو د دانې امره ایمان هم نه وي. مونږ د خپلو دوستانو نه اورو چې هغوی غلطه کوي، مونږ ورته سونه وایو چې دستی به مو خرابه شي. که څوک د خپل خاوند سره زیاتې کوي، د خپلې سخرګنۍ سره بده وي، نو مونږ هغې ته وایو چې داسې ښه کوې، ځکه چې مونږ د هغې په ها کې ها کوو. مونږ هغه خوشحالوو. کو هغه بدی کوي، که چېرې زه دا منع کړم نو په دې به زما خبره ښه ونه لګي، نو زه ورته ولې وایم؟ او دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر تاسو په هر ځای کې کولای شئ. تاسو داسې نه شئ ویلی چې په کشمیر کې ظلم کیږي نو هلته کې به زه آواز اوچتوم. نه، په هر ځای کې چې تاسو کم خوا ګورئ اورئ، چې کوم منکرات تاسو اورئ نو هلته خو تاسو هغوی ته سونه څه ویلی شئ. تاسو هغوی د ژبې سره منع کړئ، او که د هغې په وجه تاسو څوک قید کوي نو تاسو ورته په ژبه باندې بد وایئ. څه خو ووایئ کنه، څه خو وکړئ کنه. نو څومره چې ستاسو قدرت دی، څومره چې ستاسو اختیار دی، نو د هغې مطابق کوئ. ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، کچری اهل کتاب ایمان راوړی وی نو بهتره به وه د هغوی دپاره، نو هغوی به هم بیا په خیر امه کې وو. لیکن سودی من هم المؤمنون، په هغوی کې مؤمنان شته. لکه عبدالله بن سلام چې وو، هغه څومره غټ د دین عالم وو، او هغه د دې خبرې پروا ونه کړه چې دی به زما سره څه کوي، او هغو ایمان راوړو. چې کله هغو کتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق باندې دی، دغه شان صلبا بن سعید وو، اسد بن عبید وو، کعب احبار وو، او د دې غټ غټ علما وو، او هغوی ایمان راوړی وو. و اکثرهم الفاسقون، لیکن اکثر په هغوی کې فاسقان وو. نن هم تاسو ګورئ چې د دې اکثریت فاسق او فاجر دي، په خپله په دین باندې نه ځي، نو د نورو خلکو دین به څه قبول کړي؟ په خپل دین باندې هغوی ته د تلو توفیق نه ملاویږي. تاسو ګورئ د دوی په تورات کې زنا حرامه ده، سود حرام دی، لیکن دوی په هغې باندې کوم دی چې عمل کوي. لن یضروکم الا اذا، چې کله تاسو تنهونه عن المنکر کوئ نو په دوی باندې بد لګي. نو بیا دا مه وایئ چې چرته دوی موږ له نقصان را نه کړي. که چېرې تاسو دا کار کوئ نو هغوی تاسو له چرته هم نقصان نه شي درکولی، مګر اذیت ترله درکولی شي. او اذیت څه شی دی؟ که د هغه وخت یهودیانو په کانټکس کې ورته وګورئ نو هغوی چرته هم مخامخ جنگ کولو له نه دي راوتي، بس سازشونه کوي، پروپیګنډاس کوي. نن هم کله کارټون جوړوي، کله سو کوي او کله سو. و این یقاتلوکم یولوکم الادبار، او که چرته هغوی مخې له راځي هم، اوله خو هغوی مخامخ د جنگ دپاره نه راوځي، او که چرته راوځي هم نو هغوی به درته زر خپلې شاګانې وښیي، او بیا به هغوی ته مدد ور نه کړی شي. او اوس یو اهم آیت را روان دی. د دې پشان آیت مونږ په سورة البقره کې هم ویلی دی، او تاسو به اوس وایئ چې دا آیت دلته ولې راغلی دی. ضربت علیهم الذله، په دوی باندې ذلت وغورځولی شو. دلته د یهودیانو خبره کیږي، په دوی باندې ذلت وتپلی شو. ذلت کمزوري، محتاجي. اینما ثقفو، چې چرته هم هغوی بیا موندی شي الا بحبل من الله وحبل من الناس. ها، د دې د دې ذلت نه، د دې رسوایۍ نه، او د کمزورۍ نه د وتو لپاره صرف دوه طریقې دي. یو خدا ده چې یا خو د دوی د الله رسۍ په مضبوطۍ سره ونیسي، او د الله د رسۍ سره د تعلق څه مطلب دی؟ چې یا د دوی مسلمانان شي، او یا د دوی د خلکو سره تعلقات ښه کړي، د خلکو سره دي معاهدې وکړي، د چا د سوري لاندې دي راشي، یعنی د چا نه دي شلټر، یعنی پناه وغواړي. دوی به په دنیا کې چرته هم یوازې انډیپینډنټ نشي ودرېدی، لیکن د چا په شا په ودرېدو سره، یعنی نن دوی د وس سره یا د عیسایانو سره د ودرېدو په وجه بچ کېدی شي. دوی نن په دې بچ دي چې وسټ والا د دوی مرسته کوي، او که هغوی ترینه خپل لاس وباسي نو بیا دوی ختم دي. نو دوی ته به د چا د سهارې ضرورت وي. وباءوا بغضب من الله، نو اولنۍ خبره څه ده؟ الله په دې څه شي ته پلی دی؟ ذلت. اینما سوقفو، چې چرته هم دی لاړ شي، دوی په دنیا کې تیت تر بیت تر پراته دي، چې چرته هم دی ځي هلته دوی ته ذلت ملاویږي. او دویم به څه شي؟ وباءوا بغضب من الله، هغوی واپس شو سره د الله د غضب. په دوی باندې د الله غضب، د الله غصه ده، دوی مغضوب علیهم دي. نو دا دلیل ده د دې خبرې چې کله مونږ په الفاتحه کې وایو چې مغضوب علیهم، نو هغه څوک دي؟ هسی خو په هر چا غضب وشي، لیکن یو په دې کې یهودیان هم دي د الله د غضب سره دی واپس شو. وضربت علیهم الذله والمسکنه، او په دې باندې ذلت او محتاجی واچولې شوه، مسلط شوه، وغورځولې شوه. لکه که په ظاهره باندې بنده طاقتور په نظر راځي، لیکن چې په هغو کې طاقت نه وي، کم همتي بې غیرتي وي، نو دې ته مسکنت وایي. ښه نو هغه پرې واچولې شوه. ذلک دا په څه وجه د دوی سره داسې وشو؟ د دوی څه قصور و؟ اوله د دې سزاګانې وخیالې شوې. ذلت په دنیا کې چې چرته هم ځي، او بیا دوه اکسپشن ځي د الا نه پس، یا دې داسې وکړي او یا دې هغسې وکړي. وباءوا بغضب من الله، د الله غضب او مسکنت. اولی ذلك بانهم كانوا يكفرون بآيات الله، دی بد الله د آیاتونو ناقدری کوله. نو ولی دوی د الله آیات نه منل؟ تورات خو دی منو او هغه به وی هم. نو بیا مسله سوا، یعنی د دوی سره د الله د آیاتونو قدر نه و، هغه له به اهمیت نه ورکوه، په هغه باندې هیڅ عمل نه و. او د الله د آیاتونو انکار دا هم دی چې د الله آیاتونه پرې خودل او په هغه باندې عمل نه کوو. او د قرآن په حقونو کې صرف دا حق نه دی چې په دې باندې مونږ ایمان راوړو، چې دا مونږ راواخلو په مخه یې وایو او ګدوی، او صرف زده کول هم نه دی چې مونږ دومره کورسونه وکړل، بلکې دا مونږ ته په عمل کې راوستل دي. نو د دې اولنې کفر سوو د الله د آیاتونو سره کفر کول، حالانکه تورات وو. د دې سره په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوشخبری هم وا، هغه هم اونه منله او نور هم احکامات نه منل. دا دومره غټ جرم دی، سوچ کوي مونږ ته خدا جرم ښکاری نه. نو کتاب خو به هغوی هم وي. ويقتلون الانبیاء بغیر حق، او هغوی به نبیان نه حق قتل کول. نبیانو غریبانانو باغوی ته سوې، هغوی به وی چې داسې مه کوئ، د غلطو خبرو نه به منع کول. او د نبیانو اولنۍ فریضه دا وه امر بالمعروف او نهی عن المنکر، او د ټولو نه غټ منکر شرک و، او د شرک نه به منع کول، او د الله د نافرمانو نه به منع کول. نو د الله د نافرمانۍ نه منع کول د هغوی بالکل نه و خوښ. لکه کنن په مونږ کې څوک ودرېږي او دا خبره وکړي چې داسې مه کوئ، دا کار غلط دی، بیا د هغې نه پس وګورئ، هغه بنده به غیب شي، بیا به ورک شي، او د هغو به هیڅ پته نه لګي چې چرته لاړو. هر ځای داسې کېږي. نو مونږ د هغوی نه بدل نه یو. که هغوی نبیان قتل کول، نو نن خو نبی شته دی نه، ګنې هغوی هم سوکمې نه کوو. تاسو ګورئ که نه علما څنګه قتل کیږي. ډیر علما داسې دي چې هغوی ملکونه پرې خودل، هغوی هلته پناګانی واخیستې صرف په دې وجه چې هغوی له دمکیانی ورکړې کیږي چې مونږ تاسو نه پرېږدو. هغوی په غیر مسلم ملکونو کې پناه اخلي، دا حال دی. او ځینې قید کړي دي، ځینې قتل کړي دي، او د هغوی نه نوم شته او نه نخه. چې چرته دي نو انبیا هغوی ته سوی، صرف د هغوی قصور دا و چې دوی د بدی نه منع کول. او ذلک بما عصوا، په وجه د دې چې هغوی نافرمانی کوله. وکانو یعتدون، او هغوی د حد نه وتلي وو. او د حد نه د وتلو څه مطلب دی؟ یعنی هغوی به د الله تعالی نافرمانی کوله، او هم دا حال د یهودیانو وو. دا څلور کارونه به کول، او په دې وجه په هغوی باندې د هر څو مسلط شو. ذلت، غضب او مسکنت. دا آیت دلته ولې راغی؟ ځکه چې مونږ ته وفرمایلی شو چې ستاسو دا ذمه داري ده، او ستاسو نه چې مخکې کوم امت وو، نو دا ذمه داري هغوی له هم ورکړی شوی وه. سوچ کوئ، دا هغه خلق دي، دا عام خلق خو نه وو، دا هغه خلق وو چې الله تعالی دوی ته فرمایلی وو چې تاسو له ما په جهان والو باندې فضیلت تر کړی دی، په ټول جهان والو باندې، په ټولو کې ما تاسو منتخب کړی یې، چڼ کړی مې یې. وانی فضلتکم علی العالمین، دا تاسو ویلی دی کنه په سورۃ البقره کې. او هغه خلکو چې د دوی د پاره الله تعالی سمندر دوه ټوټې کړو، او دوی له پکیلار جوړ کړه او دا هغه خلق دي چې د دې د نظرونو په وړاندې الله تعالی د دې دشمن فرعون غرق کړو او دا هغه خلق دي چې د دې د پاره د یو همسابه هلو سره دولس چینې جوړې شوې او دا هغه خلقو چې د دې د پاره الله تعالی د اسمان نه من او سلوا نازل کړي وا او دا هغه خلق دي چې د دې د پاره الله تعالی سلويخ کاله د وریز سوره جوړ کړي وو او په دې خلقو ذلت په دې باندې مسکنت او په دې باندې د الله غضب دوی دې زیت څنګه ورسېدل دومره خکته څنګه غورزېدل دا الله تعالی مونږ ته خیالي دي چې دا سوچ مکوي په سوره توبه کې الله تعالی کافرانو ته فرمایلی دي چې تاسو نه مخکې کافرانو ته دا سزاګانې میلاو شوې دي او ای مشرکین مکه تاسو خو ډېر نازبین یې نو ستاسو سره به هیڅ نه کیږي نه چې څوکم دا کار کوي نو دا غوی به داسې انجام وي ای امت مسلمه تاسو دا مه وایئ چې تاسو ډېر سپیشل یې او داسې نه نه چې تاسو د هغوی په شان کارونه کوئ او ستاسو سره به څونه کیږي که د هغوی سره داسې کیدی شي نو ستاسو سره هم کیدی شي هم دا وجه ده چې امت مسلمه خوار دي هر طرف ته د الله غضب دی په هغوی چې چېرته هم ګورئ نو وهلی کیږي ټکولی کیږي بې عزته کیږي رسوایی ده د دوی د پاره خواري ده د وهن بیماري ده د دنیا سره محبت او د مرګ نه ویره نو دا ستاسو د غلطو کارونو په وجه ځکه چې تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریښی دي هغوی هم چې کله دا کار پریښی وو نو دا حالی شوی وو هغوی به په ښکاره باندې نافرمانۍ کولې نو ولې نن مسلمانان په دې کارونو کې نه دي نښتي چې هغه قوم د دې نافرمانو په وجه ذلت غضب او مسکنت کې مبتلا کیدی شي نو ای امت مسلمه تاسو څنګه چې دا کارونه کوئ نو عزتونه بیا موندی شئ نو پوه شوئ په دې خبره ګورئ ستاسو نه ډېر غټ امیدونه دي او ستاسو ډېرې غټې ذمهدارۍ دي دا امت به هسې نه بدلیږي فرشتې به نه راځي چې هغوی به مدد کوي او چې څوک علم نه اخلي نو هغوی خو ځان له بې خبره دي د هغوی نه مونږ څه تپوس وکړو مطالبه د قرآن د طالب علمانو نه ده چې څوک پوهیږي د هغوی سترګې کلاویږي په مونږ باندې دا مسلې ولې راځي تاسو اوس په هوش کې راځئ اوس تاسو ویښ شوي یئ نو دا ستاسو ذمهداري ده هغوی هم راویښول دي او د دې کارونو نه لرې کول دي ګنې ذلت زموږ نه نشي لرې کېدی ګنې دا شان به مونږ دعاګانې کوو او هغه به نه قبلیږي ګنې مونږ به په جړا جاړو فریادونه به کوو اوښکې به تویروو خو دعاګانې به مو نه قبلیږي وی فرمایل چې د دې نیکان خلک به دعاګانې کوي او هغه به نه قبلیږي په حرم کې دعاګانې کیږي او نه قبلیږي مونږ ته څه په نظر نه راځي او پوهیږو نه چې دا زموږ سره څه کیږي قرآن وایي تاسو ته به جواب میلاو شي دا دي د هغوی کرتوتونه ځکه چې هغوی امر بالمعروف او نهی عن المنکر پریښی دي الله تعالی د هغوی نه دا منصب واخیستو او تاسو له یې درکړو او تاسو هم پریښودو او د تاریخ نه یعنی هیستوري نه پته لګي چې د هغوی سره څه شو او په 180 کې د عیسی علیه السلام د اوچتېدو نه پس رومیان راغلل او دومره تباهي وکړه او بیا په 280 کې په فلسطین کې مکمل طور دی جلا وطن شو د وطن نه شړون کې شو او بیا 2000 کال پس په 1948 کې دی ته ځای میلاو شو 2000 کال دی په دنیا کې خوار زار ګرځېدل او وست والو به دی ته دومره په بد نظر کتل لکه چې دی اچوت دی لکه څنګه چې په هندوانو کې د اچوت جدا کالونه وي دوی چا ته څه ښکارېدل نه نو بالکل کم اصل او کم نسل به ورته ښکارېدل او په سپین کې ورته ویلی شو چې یا تاسو عیسایان شئ او یا د دې ملک نه وځئ او په 1933 کې هالوکاست شو هیټلر دی څومره ووهل او په 1942 کې هم چې دی په کوم کیمپس کې وو نو دی وویستې شو او دی در په در ټکری وخوړې نو ای مسلمانانو تاسو په دې خبره باندې ولې نه پوهیږئ دا په تاسو څه وشو تاسو په دې خبره نه پوهیږئ هم دا د زموږ د ذلت وجه ګورئ هغوی څومره وهلې شوي دي مسلمانانو تاسو ته هم نن وهل میلاویږي تاسو ولې ذلت طرف ته ځئ تاسو الله تعالی خپل نماینده جوړ کړی دا کار خو به نبیانو کوو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر تاسو په دې وجه دنیا ته نه راغلي چې بلډینګونه جوړ کړئ، پلونه جوړ کړئ، یا جابونه کوئ. بس ټیک ده، جاب هم کوئ، تاسو به بزنس هم کوئ، تاسو به کورونه هم سنبالوئ، لیکن دا ستاسو مقصد نه دی دنیا ته دراتلو. مقصد خو ستاسو بل وو، او تاسو ضرورت خپل مقصد جوړ کړو. او نن چاته دا هم پته نشته چې دا زمون کار دی یا زمون ذمہداری وا. داوی او تقریرونه خو ټول ډیر غټ غټ کوي چې مونږ هغه امت یو، مونږ خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت یو. نو دا غې نه پس تاسو څه وکړل؟ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د داسې خلکو په باره کې وعیدونه بیان کړی دي چې څوک امر بالمعروف او نهی عن المنکر نه کوي نو هغه زمونږ نه نه دي. نو تاسو څنګه ځان ته بیا د هغو امتیان ویلی شئ؟ نو یهودیانو په 1948 کې په فلسطین کې آباد شو، او هغه هم د حبل من الناس په وجه. نو دا هر څه هم په دې وجه وشو چې نورو حکومتونو د دوی په سر باندې لاس ایښی و. نو 2000 کاله دوی دومره په سخته وو، او دوی خپل تعلق د الله سره هم ښه کړی و. مسلمانان نه دي، لیکن په خپل دین باندې ښه ټینګ ولاړ دي. یو ځل په خبرونو کې راغلی وو چې جهاز چتېدو او د دوی د منځ وخت و. نو دوی ودرېدل، او د جهاز تصویر یې په نیوز کې ښایلی و. نو دوی خپل تعلق د الله سره هم مضبوط کړو، او د خلکو سره هم. او د الله قرآن رښتینی دی، ځکه نن دوی ته دا هر څه میلاو شوي دي. او نن سبا اینڈ آف ټایمز دی، یعنی آخري وختونه، او په آخري وختونو کې به د دوی غلبه راځي، یعنی دوی به اوچتېږي. نن دوی خپله مذهبي ژبه هیبرو ژوندۍ کړې ده، عبرانی ژبه چې ورته وایي. نن دوی خپل ټول یهودیان را یوځای کړي دي، او ټول یهودیان د دوی د ملک سیټیزنز دي. کو هغه سپین دی، کو هغه تور دی، هغوی اسرائیلو ته ښه په اسانه چې کله د هغوی زړه کېږي نو تلی راتلی شي. او دوی د خپل ځان د را ژوندي کولو کوشش کړی دی. نو مسلمانانو که د دې ذلت نه وتل غواړئ، نو الله تعالی چې کوم قصورونه بیان کړي دي، نو دا قصورونه به دوی ته لرې کول وي. بیا وفرمایلی شو لیسو سوا. نو الله تعالی وفرمایل چې دوی ټول یو شان نه دي، برابر نه دي. په دې لیسو سوا کې درې قسمه خلک دي. نو د هغوی په زمانه کې چې کوم خلک و، نو هغوی ټول یو شان نه وو. او دویمه خبره دا ده، هغه ما چې درته د عبدالله بن سلام او د نور متعلق ویلي وو، نو ډیر نه وو، لیکن ځینې یهودیان مسلمانان شوي وو. نو الله تعالی وفرمایل چې ټول یو شان نه دي، چې ځینې داسې هم دي چې هغوی مسلمانان شوي دي، او هغوی دا کارونه نه کوي، او د آیتونو نه کفر نه کوي، او هغوی مسلمانان شو. نو ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې هغوی مسلمانان شوي وو. او بله دا چې په فیوچر کې، یعنی په راتلونکي وخت کې، به هم داسې خلک وي، هغوی به اسلام قبول کړي. خال خال خلق په هر قوم کې خهم وي، لیکن اکثریت فاسق دي. او د دې آیت په اخر کې راغلي دي اولئک من الصالحین، دا دي چې نیکان خلق دي، صالح خلق دي. په يهود او نصارا کې هم صالح خلق وو په پخوا زمانه کې. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم صالح خلق وو، نو هغوی مسلمانان شوي وو. او آینده هم چې څوک صالح وي او حق او پیجنی، نو هغوی به مسلمانان شي. هغوی به د آیتونو نه کفر نه کوي چې مونږ نه منو. او د دې آیت نه مونږ ته دا هم پته لګي چې څوک صالح جوړېدل غواړي، نو هغوی به څنګه صالح جوړیږي. دا چاته چې صالحین ویلې شوي دي، نو په دې کې څو کوالټیز دي. من اهل الكتاب امه قائمه، د اهل کتاب والو یو جماعت دی چې هغه قائم اوسېدو واله دي. هغوی په حق دي، استقامت اختیارول واله دي. هغوی په دین باندې جمع شوي دي. هغوی داسې سوچ نه کوي چې زه به یهودی یم، او یا دا چې زمونږ د یهودیانو نه ولی پیغمبر رانغې. هغوی چې کله حق ویني، نو په هغې باندې جمع شي. او د هغوی دویمه کوالټي څه ده؟ یتلون آیات الله آناء اللیل، هغوی د شپې په وختونو کې تلاوت کوي د الله تعالی د آیتونو. مونږ ته خپله جایزه اخیستل دي چې په مونږ کې څه دي. او دلته د شپې د تلاوت خاص خبره راغلی ده. په شپه کې تلاوت کول د دې جدا خبره راغلی ده، ځکه چې د شپې انسان څومره فوکس کولی شي، نو هغه مره په ورځ کې نشي کولی. او د چا سره محبت وي، نو هغوی بیا دا غو سره د شپې په خاموشۍ کې خبري کوي چې د چا د الله سره محبت وي نو هغوی بیا د شپې د هغو سره تعلق ساتي او چې د چا د الله سره محبت نه وي نو د هغوی شپه آباده وي د ګپ شپ سره هغوی بیا د نورو خلکو سره ګپ شپ لګوي. د مغل خاندان یو شهزادګۍ وه او د هغې نه زیب النساء نوم و. هغې به ډېره ښکلې شاعري کوله. د هغې یو غټ مداح و فین و او هغه ورته وی چې زه ستا سره میلاوېدل غواړم نو هغې وی چې زه ستا سره نشم میلاوېدی خو ته زما د کلام سره ما داسې موندې شې لکه څنګه چې د ګل اندازه د هغې د خوشبویۍ نه کېږي. کوچا ګل نه وي لیدلی نو د خوشبو نه پته لګي ځکه چې هغه د ګل نه جدا نه وي.